دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس ته استازو د مجلس د وسلوالو قواو د کمیټې رئیس ادم سمیت ویلی دی چې د نومبر په 15مه د کریسمس یا د عیسایانو د اختر تر ورځې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره هیڅ کوم عملی پلان نه دی موجود. نوموړي وویل چې امریکایي عسکر به په تدریجي توګه له افغانستان نه راوځي. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین هم ویلي دي چې له 1900 کلونو اوږده جنگ نه وروسته په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامې د نوموړي په وینا افغانان د یوې دایمي سولې په لاره باندې اور برابر کړي دي. ښاغلی اوبراین وویل موږ توقع کوو او امید لرو چې روان جنگ به پای ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې د امریکا نظامی د حالت پای ته رسو. خدای ودا سي پروسه نه ده چې په یو ورځ یا یو شپه کې سرته ورسیږي. یو وخت موږ 15,000 عسكر لرل او دا وخت صرف 3,500 عسكر لرو. او برانچ چې د چهارشنبه په ورځ د واشنگتن د هوټسن په علمي موسسه کې وینا کوله ویل چې د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی سفیر زلمی خلیلزاد لګیا د خپل حالې ځلې کوي او د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو او حکومتي هیئت سره ملاقاتونه کړي دي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین محمد نعیم وردګ امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو استازو له خلیلزاد سره د ملاقات په وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم پکې حضور درلود په بشپړه توګه د دواړو خواوو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې پر عمل کولو باندې تاکید وکړ او هم یې ورسره له تور لیست نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کولو او په افغانستان کې د امریکایي قواو له د سرغړونو په اړه مذاکرات وکړل. خو امریکایي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي ممکن چې په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم له مذاکراتو نه څه جوړ نشي او نه به دومره زر سوله راشي. د قندهار د ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او طالبان ترمنځ جګړه له 13 ورځې نه همغه سره روانه ده. د قندهار د امنیت قومندانۍ یوان جمال بارکزی امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ ویل چې حکومتي ځواکونو دغه ولسوالۍ څو کلي له طالبان نه بیرته نیولې دي. د بارکزی په وینا په هوایي بمباریو کې طالبانو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د پولیسو قرارګاه نیولې ده او وطنه پولیسان یې وژلي دي. دغه سرچینې په وینا تېره شپه طالبانو د هلمند د ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې هم حمله وکړه او شپږ تنه پولیسان یې وژل. په عین وخت کې طالبانو د اورزګان د ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې پر حکومتي ځواکونو باندې حملې پیل کړې دي. ویل کېږي چې طالبانو دغه ولسوالۍ مارکیټ نیولې. د دهراوت ولسوالۍ چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سره سرحد لري د اورزګان په جنوب کې ستراتیژیکي موقعیت لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبای ناروغۍ د شپږ شپېتو تازه او پیښو د ثبتولو ریپورت ورکړی. دا وخت په افغانستان کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د ناروغانو شمیر 1,300 ته لوړ شوی دی. که څه هم چې د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه ساري ویروس دویمه څپه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د ژمي د موسم پر رسېدو سره د تازه پیښو د شمیر له زیاتېدو نه څرګندېږي چې دویمه څپه ممکن چې شروع شوي او یا د پیل کېدو په حالت کې. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پنځشنبه په ورځ د فرانسې د نس په ښار کې پر یوې کلیسا باندې په مرګانې حمله کې درې کسان وژل شوي دي او حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو کې لټپې کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړې ده. متي څارنوالانو وویل چې دغه ځوان حمله کوونکی د ټونس تباو او له ایټالیا نه فرانسې ته تیره میاشت راغلی و. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې له هغه سره د قرآن کریم یوه نسخه او په یو بیک کې دوه نوي چاقوګان هم موندل شوي دي. د ناټو د تړون غړي هیوادونه د ترکیې د پاوز د اقداماتو له امله بې حوصله شوي دي. واشنگتن کې د امریکا غا خبريال جيف سليډن په خپل ريپورت کوي چې هم چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د ناتو غړي په دیاله ترکیه سره تفاهم ته ورسیږي او زیاتره لویدیز هیوادونه ترکیه اوس د ناتو پر ځای د روسي نږدې ملګری هیواد ګڼي. یونان چې له ترکیه سره زړه دښمنی لري او د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو او غاز د زیرمو د ملکیت په سر ورسره لانجره پورته شوې، د ناتو له هیوادونو غواړي چې په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګي او د وسلو پلورل پرې بند کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم د لویدیځ هیوادونو پر پالیسۍ باندې نیوکې کړې دي. هغه په ځانګړې توګه د مسلمانانو په ضد د فرانسې د جمهور رئیس امانیول ماکرون د څرګندونو غندنه کړې ده. اردوان د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د عدالت او پراختیا د واکمن ګوند مشرانو ته په خپله وینا کې ویل چې لویدیځ قدرتونه یو ځلې بیا د بربریت په لورې روان شوي دي. وروسته له هغې چې ترکیې له روسیې نه د اس 400 د دافعه هوا پرمختللی سیستم واخیست، د ناټو ځینې غړي هیوادونه یې سخت په غوسه کړل. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې هم د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې متحده ایالات چمتو دي د ترکیې په خلاف باندې خپل دریځ سخت کړي. د ای پی خبری آژانس نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د کورونا د کوننس په بای ویروس باندې اخته شوی دی. د مړو رسمي شمیر 3,300 ته لوړ شوی دی. د لګول شو سختو اقتصادي بندیزونو او د کورونا د کوننس او بای ویروس د خبرېدو له امله د ایران اقتصادي وده سوکه شوی او زیاتره اقتصادي شرکتونه تړل شوی دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو چې اندونیزیا ته په سفر تللی، د هغه هیواد له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د سنجیان ولایت یا ختیځ ترکستان کې د یغور د مسلمانانو د بد حالت په اړه خپل غږ پورته کړي. د امریکا غا د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسن په خپل ریپورت کې وایي چې دواړه هیوادونه نږدې تجارتي اړیکې لري. کورونا د کوینس دوبایي ویروس د واکسینو په تیارولو باندې په ګډه کار کوي او په اندونیزیا کې هم یو ګڼ شمېر چینایان آباد دي. له بلې خوا د بشري حقوقو مدافعانو د یغور د مسلمانانو په خلاف د چین د چارواکو د ظلم او تیری د غندلو په اړه د کاناډا د پارلمان د بشري حقوقو د فری کمیټې د پریکړې ستاینه کړې ده. د ټرمپ ادارې کانګرس ته رسمن اطلاع ورکړې چې پینټاګن پر متحده عربي اماراتو باندې د اف 15 پر مختلفو جټ الوتکو د پلورلو نیت لري. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د پنځشنبه په ماښام ناوخته رپورټ او د پنځشنبه په ماښام د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د پنځشنبه په ماښام د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې د رئیس ایلیټ انګل لقولا رپورت ورکړ چې د ټرمپ ادارې ورته په دې اړه رسمن لیک استولې ده. په نوموړي غوښتنه کړې چې د متحده ایالاتو حکومت باید له اوسیلې نه کار واخلي. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
تاسو خبرونه
اوریدلې
چې د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. قدر مو اوریدونکو، په رپورټونه کې به یو رپورټ دا هم واوري چې په افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو وروسته ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د کورونا د دوهمې څپې د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د عامې روغتیا وزارت چې د کورونا د ناروغۍ د اختصاصو کسانو کومې شمیرنې خپروي، کېدای شي د ناروغانو شمیر له دغه شمیر څخه زیات وي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پرپورت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چا په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ په اړه په ولسی راپور کې په تیرو اونیو کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر زیاتېدو ته په پام لرنې ویلي چې د روانې میلادي میاشتې د اکتوبر په 20مه په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس یو څلور شپږ شپې ته مثبتې پیښې ثبت شوې چې د تیرې جولای د میاشتې له نیمې وروسته په یوه ورځ تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبت شوې دي. او چا وایي د ژمي راتګ ته په پام لرنې په زیات شمېر د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو ثبت دي اټکل یادونه کوي چې یا خو د کرونا د وایرس دوهمه وبا په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او یا هم له وړاندې خپره شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د نوو پیښو شمېر په هغه اندازه نه دی چې د روان میلادي کال د مې او جون په میاشتو کې به په دغه هیواد کې هره ورځ ثبتېدلی. او چا د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له قوله ویلي چې د وضعیت څارنې ته ډېره زیاته اړتیا شته. همداشان WHO ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې د کرونا په ناروغۍ تخته شو ناروغان کوم شمیری اعلانې کیږي چې د ناروغان شمیر له اعلان شوی شمیر څخه زیات وي او د ځکه چې د کرونا د ناروغي تشخیص مرکزونو شمیر په دغه هیواد کې محدود دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمي سپې احتمال نه لري خو چې لا تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا او په دوهمه سپې نه ده خبره شوې.
د هفته 40 دو هفته 41
خاغلی عثماني ویل په سلويختمه او یو سلويختمه ولې کې پیخ یو اندازه مخه زیات کیدوي. خدا په دې معنی نه ده چې ګوندي موږ د کرونا دوهمي سپې ته داخل شوي یو. یو شمېر هغه کسان چې په خوا په کرونا نو وخت شوي هغه په دغه ناروغي اخته شوي دي
او مصاب شولن.
د امریکا وزارت سرپرست ویل چې افغانستان کې لا هم د کرونا د وایرس سره مبارزه په خپله ډول روانه او وضعیت تر کنټرول لاندې دي. خو هغه ویل چې د ژمي په موسم کې د هوا سړېدل او د هوا ککړتیا له امله کېدای شي چې افغانستان کې د کرونا د وایرس پیخ زیات شي.
د دې فصل سال سه فاکتور بسیار هم دسته.
خغلی عثماني ویل د کال په دې موسم کې درې سر فاکتور نشته دي چې د هوا سړېدل دي، دوهمي موسمي انفلونزا ده او بلې د هوا ککړتیا ده چې دا درې فاکتور نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د پیښو زیاتېدو سبب ګرځي.
دنیا همش
د بلې خوا جمهوري ریاست ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني وړم ورځ پارک کې د څلور دېرش ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمي احتمالي سپې په وړاندې د چمتووالي په اړه سلا مشورې کړي. پخپره شوی لامه کې ویل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامې روغتیا ولایتي رئیسانو څخه کرونا د لومړۍ سپې پر وړاندې د موثرې مبارزې له امله مننه کړې او هغوی د دغې وبا د دوهمې سپې د مهارولو لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. پارک کې جوړې شوې دې غونډې ته د هرات او میدان وردګ ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو د کرونا سره د مبارزې په اړه ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وبا لومړۍ سپې په ډیرو کمو امکاناتو مهار شوې ده. هغوی ویل چې د کرونا وبا د دوهمې سپې په وړاندې به هم جدي مبارزه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د روزګان امنیتي مقامات وایي چې د دیراوت ولسوالۍ له سقوط څخه ژغورل شوی خو جګړه لا هم د ولسوالۍ په بازار کې دوام لري. لتیرو درو او نه راهسه د جنوب په بیلابیلو ولایتونو کې جګړه زور اخیستې دي چې لکه بالا یې په زورګونو ولسی خلک لخپل کورونو څخه بیا ځای سوي دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره راپورټ لري.
د راوت د روزګان په جنوب کې د هلمند لکه جکی بنسره په سرحد کې پرته غړ میشته ولسوالي د چي د څو ولسوالي مرکز بلل کیږي. د نموډي ولسوالي امنیت قمندان جان محمد کریمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ولسوالي ټول دولتي تایسات د حکومتي کوو په لاس کې دي. د زیاته کړې چې لتیری وی میشته رهسي یا د ولسوالي د وسلوالو طالبانو تر لوی بریدون لاندې راغلي چې لتیرو څلور ورځې رهسي جګړه شدید شوه او وسلوال د ولسوالي بازار ته داخل شوه.
که دشمن ستا وجود لري چې تقریبا د بازار نیمایي برخه نیولې ده. د دشمن په لاس کې د ولکا کې ده نو جګړه اوس هم دوام لري. بازار کې ولسوالي قومنداني ښاروالي دغه ادارې د دولت چې دي بازار صحیح لکه تر جامعې پورې د غلینونو دغه نیم بازار دا خو
بلی خواته د روزګان د والی ویاند احمد شاه سایل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو د ځپلو لپاره د راوت ولسوالۍ ته تازه دامه سرتیری رسیدلی خو د سیمې اوسیدونکو بیا له روان حالت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې جګړه تنده سوي او ملکی مرجوب له هم رامنځته سوي ده. دوی وایي چې د ولسوالۍ روغتون هم ترل سوي او د ملکی مرجوب لیکراش میر نه دی معلوم.
پیلا نموس پولیسوالی کی حضور لرم جنگ وسته جراوت ولسوالی پروتول کمر بندو باندې دی یکوری سراونه سبیا تر زرتالی پر پرهاره پوستا باندې خپل پر مرکز باندې د جراوت ولسوالی زکوت پال کی د ماسیره پال کی د ټول خلک وژو تجی در بدر بیا کور در بدر سیوی دی بیا کور سیوی دی بازار مټوله بند دی لاری را باندې بند دی بیا کور ولسوالی سکوت ټول ویلات روزګان بس کوچی ځکه جراوت د ویلات پساته نه پوسلری د ویلات پساته باندې دولت صحه لري.
بلی خواته دلته په کندهار کې د څلرمې ورځې په تیرې دوه سره لا هم د کندهار ښار په شمال کې د ارغنده ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ارغنده په ولسوالۍ کې ګډو افغان ځواکونو یو شمېر کلي د وسلوالو له حضور څخه پاک کړي او نن ماپښین ځانمرګو بریدونو ته چمتو سوي څلور موټر بمونه په هوایي بریدونو کې د خسرو او لوی تابین په کلو کې له منځه وړل سوي دي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه عملیات ډیر په احتیاط او دقیق ډول پر مخ وړي ځکه چې هلته وسلوال ترارګر د ملکي خلکو په کورونو کې پټ دي دی احتیاط په همدې وجه کې چې هلته ملکي خلکو ته کوم زیان ونه رسیږي.
خپل وسلوالو طالبانو د روزګان او کندهار د پیښو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار په ولایت کې کوچان شکایت کوي چې د مالچارونو غصب او ناامنۍ پر مالداري ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي د حکومت لخوا ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه ده شوې، برعکس د دولت لخوا پر مالچارونو شارګوټي جوړ شوي دي چې له امله د دوی مالداري خرابه شوې ده. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
کوچیان که به په هر غره او سمه ورتلل نو هیچ چا پرې کار نه لاره، ځکه د خپلو مالونو په څریدو پسې د کډو ګرځېدل له پیړیو دود او مجبوري ده. خو د وروستیو کلونو ناامنیو یې مالونو او عوان انسانانو ته د سرونو خطر ورپېښ کړی دی. وایي جګړې په ډیورن کرخه د اغزنو تارونو تیرېدلو او څړځایونو غصب د کوچیانو پر مالدارۍ بد اثر کړی او له ګواښونو سره مخ کړي دي. دوی نا امنی ځانونو ته تر ټولو خطرناک غنی او وایي له بل اړخه ننګرهار او څیرمنور ولایتونو کې د غرونو لمنې یا غصب شوي او یا یې په مالچرونو خارګوټي آباد دي.
نن می بادا مشکلات سره مخ یو بنشته ده، چرګاګا نشته ده، وخت وخت وطن د تنګیږي، هغه سر زینو ختم نو دغه سې چې د دوره وکړي بیرته راشي. پس پته یې سل پیسه د سپیتا پیسه د کوم شي ویل څلې پیسه د پات.
ګل رسول دام دا څو کلونو په خوانی خبره یادای چې له پښتونخوا سره په ورڅیر مغرونو به د ډیورن لکر خیا په لوتا اوختل چې مالونه په خېټو ماړ شي، خو اغزن تاري هل تم د تګ مخه نیولې او وسار پاتې شوې دي.
موږ باندې سرحدونه بند کسمی خردار تیر کوز، موږ د افغانستان د حکومت د بیغوري نه موږ مالونه رئیسار شلټول په افغانستان کې، او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کمالداري ساتلې هڅو شارکونه شو چا زور واکونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې ستونزی.
ننګرهار کې د کوچي ټبر مشر نیک محمد اندېښمن دی چې کوي حکومت د څارویو د څړځایونو لپاره بندوبست ونه کړي او جګړې هم دغسې دوامدار نو د انسانانو او څارویو ژوند ته خطر نورم ډېرېدلی شي.
د دولت څخه مورتنه دا ده چې دغه لفچرونه مالچرونه چې دي دغه باید نور په مصنوعي شکل باندې جوړ شي، خلکو ته سهولتونه برابر شي. د دوی مثلا شیدې دي، غوښې دي، بل د افغانستان لپاره دا یو غټ اقتصادي فرصت دی چې موږ کولای شو د قانون بافي د اوس کده دي لپاره کارخانې جوړ شي او د دې خلکو محصولات موږ د نورو هیوادونو نه مثلا غوښې راوړو، هغه به کیفیت غوښې دي. که موږ خپل دغه محصولات تقویه کړو نور ملکونو ته صادر کړو، اول کېدای شي په دې باندې خپله خود کفا شو.
د ننګرهار ولایتي اداروایي د ځمکو د غاصبینو پسې راخستې او تیرو څو میاشتو کې سلګونه جریبه ځمکه راګرځولې ده. دوی وایي د کوچیانو د مالچرو لپاره به هم خپلې هڅې توندې کړي. د کوچیانو ریاست وایي ننګرهار کې دا اوس نږدې سل کوچي کورنۍ ژوند کوي چې اویا سلنه ګرځنده دي، خو د دغو کورنیو د اوسېدو دا کچه پخوا سلګونه وه. کوچیان وایي په اکثر ولایتونو کې اوبه او شنې سیمې په کمېدو دي او ناامني هم تر ټولو مهمه ستونزه ده چې د دوی ژوند یې بې خونده کړی دی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنان. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې د کمپاین په مهال په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه، او هغه دا خبره یو ځل بیا د روان کال د جمهوري ریاست ته مناظرې په مهال وکړه. د امریکا او مکسیکو ترمنځ په سرحد کې نور حال پرپوټ کې واوري.
د ریو ګراندی سین د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ طبي سرحد دی چې یو شمېر کسان ته د غیر رسمي لارې او د نورو لپاره د جګړې په ډګر بدل شوی دی. په سرحد کې د غزمی یو مسول ماتیو هوډک وایي
موخیواته د نشې توکو دراوړلو د هڅو شاهدانیو همداشن له هیواد څخه بهر د وسلو مهماتو د قاچاق د جرمی سازمانونو دی چې د ځمکې د دې برخې د مالکیت دا کوي چې خلک قاچاق کوي یا لاري منع کوي.
د تگزاس د لاریدو په 200 کیلومتره واټن کې د بشري ځواک حاکمیت ایواننګونه ده. په سرحد کې د غزنی او مسول ماتیو هوډک وایي
موږ د پرسونل پر توازن ټکنالوژي او زیربناو اتکا کوو.
د ټرمپ د ادارې څخه مخکې په جنوبي سرحد کې په 3000 کیلومتر فاصله کې تاسیسات او یا هم فزیکی موانع موجود وي. جمهور رئیس ټرمپ هم د خپلو کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې و چې په سرحد کې به دیوال جوړوي. ټرمپ ویلی وو
زبا په جنوبي سرحد کې یو لوی دیوال جوړ کړم.
په 2014 کال کې کله چې ګوند ټرمپ د کاندید په توګه اعلان کړ هغه د دې په اړه چې څومره دیوال به جوړوي وویل
موږ اړتیا لرو چې زر مایل دیوال جوړ کړو. موږ یې د اړتیا وړ ټول شیان لرو. موږ یې ډیر ښایسته جوړولی شو.
د 2020 کال د جمهوری ریاست ټاکنو په ورسته مناظره کې ټرمپ د دیوال په اړه وویل د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې سرپرست کمشنر مارک مورګان له مناظرې یو ورځ وروسته د سرحد دیوال په اړه خبرې وکړې.
تقریبا 400 مایل ته نږدې یو. زه فکر کوم راتلونکي اونۍ یا لس ورځو کې به بشپړ شي او بیا به د روان کال تر پایه زه ډاډه یم چې 450 مایل ته به ورسیږي. اوس چې جمهور رئیس بودیجه ترلاسه کړې موږ ته یې راکړه چې په مجموع کې 130 مایل ته ورسوو.
مورګان وایي چې پر دیوال نږدې 15 میلیارد ډالر لګښت د دفاع وزارت او کورنی امنیت وزارت په ګډون بیلابیل ادارې ورکوي. 1.3 میلیارد ډالر کانګرس منظور کړی دی. د ډیرو پیسو لپاره د ولسمشر واک اوس په محکمه کې ننګول کیږي او د سترې محکمې پریکړه ته په تمه دی. د امریکا د مدني ازادیو د اتحادیې غړی ډرور لادن وایي
که کانګرس ورته اجازه ورنکړي هغه د پیسو د لګول واک نه لري.
لا اوس هم په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړولو کار روان دی. دیموکراتان د دیوال جوړولو پر ځای د بدیل پتوګه د څارن لپاره له ټکنالوژي څخه کار اخیستو ملاتړ کوي. خو د دیوال د څارن مسول مورګان وایي چې ټکنالوژي څارونکي او دیوال د پالو ته لاس کول لپاره اړین څو اړخیز کړنلار ده. وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له اندونزیا چارواکو غوښتي دي چې د چین په سینګیانګ سیمه کې د یوغار مسلمانانو د وضعیت په اړه ژغ پورته کړي. شاغلی پامپیو دا څرګندونه د پنځم به په ورځ په هغه هیواد کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل وینا کې وکړه. اندونزیا د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سویلی آسیا ته په خپل سفر کې د چین پر وړاندې خپل فشار ته دوام ورکړ. د اندونزیایي مشرانو سره په غونډه کې پامپیو د چین کمونست ګوند یا سی سی پی په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه ویل بیجینګ د تروریزم سره د مبارزې او د بیوزلۍ د کمولو په پلمه ایغور مسلمانان او نور اقلیتونه سره په بې رحمۍ چلند کوي، مګر هغه ویل اصلي هدف د نظارت او کنټرول لپاره دی. پامپیو د مسلمانانو یوی ډیل سره په خبرو کې د هغوی څخه وغوښتل چې په چین کې د توکمیز مسلمانانو سره پیوستون وخی.
To look away from the torments your fellow Muslims are suffering.
زه په هیګم چې سی سی پی هڅه کړی چې انډونیزیان د اړبازي چې سترګې پټې کړي له هغه رنځون څخه سترګې پټې کړي چې ستاسو مسلمان ورونه ورسره مخ دي. زه په هیګم چې سی سی پی چارواکو د خوشاله او ایغورانو په ځړ پورې کې سی کړی دي چې دوی توکمیز مذهبي او کلتوري هویت پر خودو ته لیواله دي ترڅو نور اسري شي او د سی سی پی په مشرۍ د پرمختیايي ګټو څخه خوان واخلي. کله چې تاسو دا دلنه اوري زه یوازې تاسو ته غوښتنه کوم چې یو کار وکړئ، هغه دا چې د خپل ځړه کار وکړئ.
متحده ایالات، نور غربي هیوادونه او د بشري حقوقو ډلې د چین د حکومت په ټینګه غندنه کوي چې په سنگیان کې له 1 میلیون څخه زیات ایغوریان په کمپونه کې بندیان کړي، چیرته چې دوی اړ ایستل شوي چې خپل اسلامي میراث له منځه یوسي. چین د توقیف څخه انکار کوي او د توقیف خوني مسلکي مرکزونه بللي. د بشري حقوقو مدافعینو د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په چین کې د کمپونو د پراخې کچې په اړه وغږیږي. د بخښنې نړیوال سازمان څخه جوئل لین د پامپیو د دې سرګندونو هرکلی کوي.
And it's critical that all world leaders, including with Chinese authorities about China's
دوی وی چین د بشري حقوقو ډیر مایوسونکي او د ناوړه چلند ریکارد لري، او دا مسله مهمه ده چې د نړۍ د لوی مسلمانانو هیوادونو د مشرانو په ګډون د نړۍ مشران د ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د هغه هیواد لخوا چارواکو سره خپل اندېښنې شریک کړي. پمپیو په جګړتا کې د خپل کوربسته یې نوکړه وی ویل انډونیزیا داسې یو بیلګه ده چیرې چې د مختلف عقایدو، توکمونو او بیلابیلو سیاسي مفکورو خلک په سولیز ډول ژوند کوي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د تیر کال په دوبی کې په استرالیا کې د ویجاړونکو اورونو په اړه یو معتبر رپورټ خبرداري ورکوي چې طبیعي ناورینونه د دوغو ناورینونو وړاندوینه او مدیریت نور هم ستونزمن کیږي. نورحال
پر رپورٹ کی باوری. پا آسٹریلیا کې د تیر کال په ځنګلونو کې اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره یو شاهي کمیشن جوړ شوی دی چې وای د 2019 کال په دغه ملک کې د تر ټولو وچ او ګرم کالو. د کمیشن د نهایي رپورٹ په اساس دغه او شاوخوا 30 میلیونه هکټر ځمکه سوځولې و، 3.3 کسانی وژلي وو او 3000 کورونه ویجاړ کړي وو. دا کمیشن په دې هدف جوړ کړی شوی دی چې په آینده کې د طبي آفاتو سره د مقابلې لپاره کوم ډول اقداماتو ته ضرورت دی. دا کمیشن وایي چې د اقلیم بدلون د یو خطرناک راتلونکي بنیادی وجه ده او خبرداري ورکړی دی چې د اقلیم د بدلون له کبله سخت موسم د مخې پر لپسې راځي او د ځان سره سیلابونه او ځنګلونو کې اورونه راوړي. کمیشن وایي چې په راتلونکي کلونو او لسیزه کې چې آسٹریلیا کې به موسم نور ګرم او هوا وچه وي، د اور مړ کولو پخوانی طریقې به ګټه ونه کړي. دغه کمیشن د مسلې د حل لپاره د اتیا ټکو وړاندیزونه کړي دي چې پکې په ملي کچه د اور مړ کولو د تعاملي کولو په ضرورت ټینګار شوی دی. کمیشن دا هم وایي چې په دغه ټول ملک کې د خلکو ته خبرداری ورکولو یو نظام هم نافذ شي. ډیوډ لټل پراود چې د بیرلی تنظیم وزیر دی وایي چې کمیشن دا مشوره هم ورکوي چې د اور مړ کولو هغه تکنیکونه دی استعمال شي چې ځایي یا اصلي آسټرالیایانی استعمالوي. هغه وایي دا کمیشن د ځایي آسټرالیایانو د تکنیکونو د رول خبره هم کوي، او دا ما هغه وخت ویلو چې کله دا ویجاړونکي اور بل شو زموږ اصلي آسټرالیایان مهم رول لري چې موږ پوه کړی او د نوې ساينس سره یو ځای کار وکړي چې په اند کې موږ د ځنګلونو د اور د مخنیوي لپاره تیارې ونیسو. د استرالیا فدرالي ایالتي او ځای چارواکي به د شاهي کمیشن د وړاندیزونو په اړه بحث وکړي. کمپاین کون کې کوشش کوي چې هغوی د کمیشن ټول وړاندیزونو عملي کولو ته مجبور کړي او د اقلیم د بدلون اغیز مسلې ته لا نور پام هم وکړي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو